ترکیبونو یا ترکیبی کلمو ته یا د بلې ژبې یوې کلمې ته نه اړکیږو، نو دې ته مو څومره پام کړی دی چې لهجو نم ځینې لغتونه راټول کړي؟
موږ دا لومړیتوب لري. د پښتو یوه نیکمرغي دا ده چې لهجې ډېرې دي، او هر څومره چې لهجې ډېرې وي هغومره یې ژبنۍ پانګه ډېره ده. له بده مرغه دغه پانګه لا هم له خلکو سره پاتې ده او ثبت شوې نه ده. نو موږ ته دا لومړیتوب لري چې دغه پانګه موږ خوندي کړو، ځکه اوس ټوله نړۍ د یو کوچنی کلی ګرځېدلی دی، خلک له یو بل سره اړیکې لري، او دغه ارتباطات او اړیکې د دې سبب کیږي چې ځینې لهجې ومري.
بالکل.
موږ هڅه دا ده چې مخکې له دې چې دغه نسل چې دا اوس موجود دی چې دا لاړ شي، موږ باید د دوی دغه ژبنۍ پانګه راسره خوندي کړو. په نورو هیوادونو کې د لهجو د خوندیتابه لپاره حکومتونه او فرهنګي مرکزونه ځانګړې بودیجې لري. افغانستان کې خو په ټولیزه توګه د ژبې لپاره کومه څوک بودیجه نه لري، نه څوک ورکوي ورته. خو د خواله رسنیو په درودیدو سره دا یو ښه کار وشو چې خلک اوس په خپله لهجه باندې لیکنې کوي، په خپله لهجه باندې خبرې کوي. که زه د یوه ولایت یم یا یوه لهجه لرم، هغه بل ملګری مې د بل ولایت دی بله لهجه لري، هغه په خپله لیکي، زه په خپله لیکم، زه د هغه د ژبې نه زده کول کوم، دای د ما د ژبې نه زده کول کی. په دې توګه هم لهجې وده کوي او هم یې د ورکېدو مخه نیول کیږي. دا یو نعمت شو د دې خلکو د دې ټولنې دپاره. او زه همیشه دا ډېر کالونه کیږي چې ځوانان هڅومه چې وایم هغسې چې د په خپل کور کې د خپل مور پلار او خویندو ورونو سره خبرې کوي، په فیسبوک او خواله رسنیو کې هم هغسې لیکل وکړي، د دې سره لهجه بډایه کیږي نور هم.
دا دلته یو شوخی وکم، ما یو ورځ په ځاځیواله لهجه یو څه لیکلی په فیسبوک کې، کنه یو چا راته لیکلی وای دا د څه شي لیکلی وای، خپل می ورسره کوله کوله لکی.
خواندیم دغه د یو سړی
یو څه مختلف څه هیڅ
کی هیڅ وکي چې زه مثلا نن داس یو څه اورم چې دا هم زما د ژبې و برخه ده. دا ډیر ښه حالت لري. تاسو ورشئ د نورو هیوادونو خلک وګورئ، په معیاري ژبه باندې لیکل نه کوي، په خواله رسنیو کې فارسی ده، نږدې فارسي وګورئ، دغسې شی لیکي چې بیخي نه یې املاوي، نه یې انشاوي، نه یې معناوي. زه ایران ورته پاتې شم، خو دا د دوی ترمنځ همغه ورځنۍ ژبه ده
او اختصاری ورکړی دی، ډېرې کلمې مختصری کړې دي،
بیخي کوچنۍ کړې دي. نو دا ډېر زده ته ډېر خوشاله یم. یو خدای دې چې د حساسیتونه د منځځي. مخکې به یو چا ویل چې زما لهجه معیاري ده، هغه بل ویل چې زما لهجه معیاري ده، اوس دې نتیجې ته ټول رسیدلې چې نه د هغه معیاري ده، نه د ما معیاري ده، نه د بل معیاري ده. دا هغه وخت معیاري کیږي چې موږ ټول سره یو د بل په خبره پوه شو، یو څه تر اخرې، یو څه زوار کړم، یو څه بل ورکی، بل اخر
یو بل نه یو څه
یو نوې ګډوله رامنځته کیږي، او دا په طبیعي شکل باندې را جوړیږي، نه دا چې موږ په لاس باندې جوړ کړو. دغه بیا معیاري ژبه ده.
بس خدای مو خپل کارونه ته ورسو. ډیره مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د استعدادونو پالل او روزل که مهم دي، د استعدادونو تشخیص هم ترې کم نه دی. که موږ د خپلو تنکیو زلمیانو هغه وړتیا کشف کړو چې دوی یې پاللو ته لیوال دي، نو ډیره مرسته به مو ورسره کړې وي او اوږد مزل به مو ورلن کړی وي. په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، کای یو زلمکی دی چې څوک د ذوق پاللو مخه نه ورکوي. غوږ به شو وږمې رشیدی ته.
د پیشوګانو انځورګر د جاپان د خلکو یو نقل. په جاپان کې دیو بی وزلی بزګر یو زوی چې کای نومیده د انځورګرۍ سخت شوقی وو. بزګر ګڼ زمن لرل، نورو لپلار سره په پټو کې کار کاوه، خو کای چې تر ټولو کشر وو په پټو کې کار تملا نه ټیټېده. ده به کرۍ ورځ انځورونه ایستل، او هغه هم د پیشوګانو انځورونه. د کای مور و پلار وپتیله چې کشری زوی د معبد روحاني ته ورولي او د هغه شاګردي کړي. دوی هم داسې وکړل. د کای پلار د معبد روحانی ته وویل، دغه زوی می ډیر هوایی دی، په خیالونو کې ژوند کوي، تا ته مو راوس چې شاګرد دي شي، ګوندستا خبرې او تعلیم اثر ورباندې وکړي. د معبد روحانی ته کای ډیر هوښیار هلک ورښکاره شو، د شاګرد په حیث ومنه او څو کاله یې سبق ورکړ. د کای له شینتو، له بودیزمه، له عیسویته، له اسلامه، له یهودیته، له جینیزمه، له هندویزمه، لنډه ده له هرې عقیدې او هر مسلک سره بلد کړ. کای په زده کړو کې خورا تکړه و، خو یو لوی عیب یې درلود. د درس په وخت کې به غلی کتاب بند کړ او دړه به را واخیسته. د پیشوګانو په انځورولو به بوخت شو. د پیشوګانو له انځورولو لاس نه اخیست. په فکرونو کې او په خوبونو کې پیشوګانې وي چې قلم به په ګوتو ورغی بل کار نه کوه. پیشوګانې انځورولې، یا هغه پیشوګانې چې په شاوخوا کې لیدلې، او یا هغه چې په خیال کې تیریدلې. د مابت روحانی په اوله کې فکر کاوه چې کای به ورو ورو بدل شي، خو له پیشوګانو سره د کای دلچسپي کمیده نه بلکې زیاتېده. چې څنګه به یوازې شو، قلم او د نقشې تخته به یې راواخیستل. د پیشوګانو په انځورولو به یې شروع وکړه. وروسته وروسته یې په دې هم زړه نه صبرېده. د معبد په دیوالونو، ستنو او د غلام ګردیشونو او روکي دروازو په کاغذي دړو او تختو باندې هم د پیشوګانو انځورولو ته مټې راونغښتې. د مابد روحانی به ورته په قهر شو او سپک به کړ، خو عادت په کای باندې تر استاد هم زورور وو. روحانی یو ورځ ورته وویل، کای، لما سره ویره ده چې یو ورځ به مجبور شم او درته به ووایم چې نور نو مابد پریږده، لاړ شه. زما په نظر ته به هیڅ وخت روحانی نشي، خو ډیر ښه انځورګر به درنه جوړ شي. زما مشوره درته دا ده چې روحانیت پریږده، هنر ته مخه کړه، ګوندې لوی سړی شي. کای استاد ته وویل، کور دی ودان چې حقیقت دی راته ووایه، او په دې پوکړم چې زه څه کولای شم څه نشم کولای. استاد په خشپه چې په سبب یې کای له معبد روانې ده، هغه ته دا هم وویل، رښتیا یو بل خبره واوره، ګوره ګوره چې شپې مالی لوی ودانیو او لویو کوټو ته لاړ نشي، همیشه په وړو کوټو او وړو ځایونو کې شپه تیروه. کای ته د روحانی دا نصیحت با بیزه او بی ځای ښکاره شو، خو لازمه یې ونه ګڼله چې په دې وروستیو شیبو کې د استاد خوا ورپده کړي او بحث ورسره وکړي. په کای باندې خپل استاد ګران وو، او معبد چې څو کلی پکې تیرو د خپل کور غوندي ورښکارېده. اوس چې له استاد او معبده بېلېده، ژړا ورتله. سپېدې چاودلې وې چې له معبده راووت. کای نه پوهېده چې چیرته لاړ شي. کور ته یې ستنېدل نه غوښتل، ځکه د پټو کار ته یې ملا نه ټیټېده. او هورې به پلار خامخا د پټو د کار ورته ویل. کای د یو بل معبد په فکر کې شو. ډېر لرې یو لوی معبد و، هغه ته د ورتلو نیت یې وکړ. له ساعتونو ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورښکاره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده، او د هغې له ویرې ټول روحانیون وتلي او معبد شاړ پاتې دی. کای په دې هم نه و خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډېر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني، خو یو هم ژوندی راونه ووت. تیارې وزر خپاره کړي وو چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک راونه وتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک راونه وتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړې وه، د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شیبه ناڅاپه دروازه پرانستل شوه. کای سلام واچوه، ولې د سلام ځواب یې ونه اورېده. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام مې بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه څوکۍ ولیده. له ځان سره یې وویل، د معبد د اوسیدونکو تر را پیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې، او په هر چاک او جوله کې جولاګکو ځالې کړې وې. د په لوړ آواز وویل، د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندې دا خبره روحانیون واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکي دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې، او په زړه کې ورتېر شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي، ډېر خوند به وکړي. کای له کڅوړې د انځورګري سامان راوایست، او د روکي دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغو یې پیشوګانې وایستلې چې خوب یې سترګې درنې کړې. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبره وریاده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مه ویده کېږه، او ویره ورولویده. په معبد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. آخر یې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومونده، ورننوت او ور یې په ځان پسې پورې کړ چې ویده شي. نیمه شپه وه چې خورا بوګنوونکو آوازونو راویښ کړ. د دومره ویرونکي آوازونه په ټول عمر کې نه واورېدلي. سایه بند کړه او تر وسه وسه ځان بې حرکته واچوه چې ګوندې د بلا له سترګو پټ پاتې شي. بوګنوونکو آوازونو تر ډېرو پورې ادامه ومونده. د معبد ودانۍ لړزېدله. کای چې له ویرې د پاڼې غوندې ریګ اخیستی و، د تیږې غوندې ځان غلی او بې حرکته کړی و. ښه ډېره موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پرېوتې او رڼایې شوه، کای سترګې وغړولې. بوګنوونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ورې پرانیست. ده د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید، یوه لویه مږه. د یوه آس خوندې لویه مږه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل، چا وژلې؟ یوه خوا بله خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورېد. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوګنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لوی مړې مږې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکي دروازه یې لرله، او په کاغذي تختو باندې یې د پیشوګانې انځور کړي وې. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې یې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی دی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تیریدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده د انځورونو د لرلو ارزو وکړه. هر چا د ده په آثارو کې جادویي اثر ولید، او نور به نو د معبد هغه بوډا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پرېږدي او هنر ته مخه کړي.
یونس تنویر ځوان شاعر دی، خو شعرونه یې پاخه او له رنګینیو مالا مال دي. نورګل شفق یو شعر د کلمه کړی، پام مو ورته راړوم.
غزل، شاعر یونس تنویر. شمرویا اوخکا اوخکا چڅېدلې دیم پښو ته، شمرویا اوخکا اوخکا چڅېدلې دیم پښو ته، اوس حصه ستا د تصویر شوم ورېدلې دیم پښو ته. گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نه یم خیم، گلستان غوند ټول عمر گریوان چاک نه یم خیم، رضاوار دی وګموم خریدلې دیم پخوتا. هغه کانه د غره نیم چې ملمر پټاو شاته، لکه ریګ کړمالاتو چې لویدلې دیم پښو ته. د وړې پیغلوټې نازه لوی لوی حوصلې دي، دا واړه نازونه پرېږده چالې دلې دي هم پښو ته. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی. د تنویر د غزلونو وار خطا دی، وار خطا دی. د اوبو په څیر روان وم، رسیدلې دیم پخو تا. د اوبو په څیر روان وم، رسیدلې دیم پخو تا.
لوګری ساز د سرندې چیغې او د ځانګړو شکلونو انګازې لا هم د کابل ښار د خرابات کوڅې شاوخوا اورېدلې کېږي. په وروستو کلونو کې د دې مکتب دوه مخکښ استازي ځلېدل، خو د بیلتون استاد تر وفات وروسته سلام لوګری یوازې شو. استاد که څه هم عمر خوړلی، خو دا لارې لا پالي. استاد ته د خدای عمر ورکړي. زه د سلام استاد شاګرد احمدشاه لوګری ته ورغلی وم. لدا او ملګرو سره مې مرکې کړي. احمد شاه لوګری د خپل استاد وسندر امره ته بولي په مورته راړم.
ظریف استاد، د رباب غږولو د څو کلونه کې؟
زه خو شپېته کاله کې رباب غږوم.
د لوګر په ساز کې ظریف استاد یو څه چې متفاوت دی له نورو نه، هغه د لوګر د ساز سر ساز ده. اوس هم چې د لوګر کوم سندرغاړی ساز کوي نو پایلې د سره ساز نه کوي. او د احمد شاه جان سره به هم خبرې وکړو، تاسې مهرباني وکړئ د سره ساز شروع کړئ. مننه ظریف استاد، دې ته ولې سر ساز وای؟
دا زموږ سلام دی، دا سر ساز سلامي سی وای، دا سلامي دا احترام د پټول افغانستان باندې، پټول عوام باندې، پټول دوستان باندې.
ظریف استاد، دا سر ساز څه ده؟ دا یو شکل لري که مختلف شکلونه؟
مختلف شکلونه لري. یو په بیرمی کې، یو په کستوري کې، یو په پلو کې، یو په بیرمی کې، بار را کې یو یو سر ساز سلامي شته. دا
ډیر خوږ او ډیر مشهور کوم ده؟
هم دا پاړی ډیر خوږ دی.
دا چې دا وستا صبح غوال دا وس
پدیمی دی
په پاړی کې وو.
په پاړی کې وسه دا ایجاد زموږ حاجی صاحب جدوری کړ، خدای دې وبخي. او ډیر بخوانای دا نغمه د ټول جهان پیرو خوشاله کی.
د لوګر ځوان او مشهور سندرغاړی چې د سلام استاد د شاګردانو څخه دی او اوس خپل هم شاګردان روزي، احمد شاه جان دی. احمد شاه جان، ما ستاسو صفت ډیر اوریدلې، مخصوصا د
صفت کړې د ظریف خان لوګری د صفت کړې. دا چې احمد شاه ته کله وایم چې احمد شاه رازه په خندا رازه ډیر خوشحالي جوړ شي.
احمد شاه جان، نن به څه راته وغږې؟
خپل سلامونه وړاندې کوم. پازل سلامونه، زه ستاسو په خدمت کې یو سندره ده د لوګر. دا سندره سه اوس زه تاسو ته وایم، دا سندره تقریبا 50 کاله کسلوي کله مخکې دا سندره ویل شوې ده.
دا به چا ویلې؟
اول دا سندره زما استاد ویلې ده، استاد سلام لوګری.
مهرباني. زیاته مننه کور مودان. یو بل تفاوت چې احمد شاه جان ما ولیدی هغه دا ده چې دغه ستاسو ډولونه چې دي دا په پخوانی شکل سره دي او عالم جان یو ډیر پخوانی او ډیر زول ډول ساتلی ده. عالم جان ستړی م
خیر صاحب ته څنګه ښې جوړې تکړه
عالم جان دا راته ووایه چې څو کاله اوس چې دا ډول غږی
اوس به وتلی او دوه کاله به وتلی چې زه دا کار کوم.
دغه اوسني ډولونه چې دي دا خو د څرمنې نه دي او لرګی هم نه یي اکثره وخت بل شی ده. ستا د ډول په حیسه کې یو څه راته وغږېږه دا د ډولک ده که نه دا څه ته فرق لري له دې اوسنیو ډولکانو؟
اصلي دا دي لوګر پټول جهان کې مشهور ډولک دی لوګر ده. تناوی د تناب په سرمنو په چمړه باندې جوړیږي. دا خو د موږ د لوګر د خلکو رسم رواج ده. بل څوک دا نو دا انډیا والا شي راځي مطلب د پاکستان نه راوړي هغه ناټو والا دی هغه موږ ته پدار نه
یعنې دی هغه غږ له دې سره فرق لري.
ډېر توفیر لري ډېر فرق لري.
څنګه دا څه فرق لري؟
فرق دا ده چې دا ټول د دې غږ خوږ ده او ډېر ځای پورې خلکو غږو ته رسیږي.
ته یې وارې ته وټه کوه دغسې خالي یې وارې وټه کوه. ډېر متفاوت غږ ده.
له خپل ځان هم ښه ساتو اوس زموږ په کور کې ورسه دماغ هغه خان وري مادي ته خالی کړی دی. دا احمد شاه جان ته دا کاک ظریف ته معلوم ده. 8000 روپۍ افغاني مې خالی انوري ورته اخیستې. ټول ډولکانو ډک دي.
څو کسه نور ډولکیان دي د لوګر وس؟
سب لوګرای ده، بیل لوګرای ده، جیلونی ده، مخزه ده، ډېر دي، زلمای ده، کبیر استاد ده چې هغه ډېر لټونو نه مشهور ده.
ټول همدغه د څرمنې ډولغږی ډولکغږی که هغې دا نور غږ
دا نور دا نوي نسل چې راوتلي دي دغه بس بېچارهګان په دغه نټو باندې شپې دېرې دا نټو والا باندې دغه نسي والی پردې اول والا دغه ګنجشکاک دغه دا ډولک د دوی نسي غږولی
ګنجشکاک والای نسي غږولی. په څونې وخت کېدای سي یو څوک ډولک زده کړي؟
والا خو هغه دماغ پورې تعلق لري. ما په خپل سر زده کړی دی، خپل سرانه یې منه د چا شاګردي مې کړی ده، د چا پوښتنه کړې ده. احمد شاه جان دې ته ټول ته معلوم ده. د هر ولایت هر سندرغاړي سره از ما صفتی نسته.
ظریف استاد ته داسې وکه یو رباب اتنی سندره وغږوه، دی به صرف ډولک در سره ووایي.